نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ننم إن شاء الله من سورة البقرة دا آية نمبر 49 نواخلا دا 59 پوری وایو آیت یو کم پنزوستم را اوباسی 49. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. و اذ او چکلا، اذ رازی دهاغ واقعی ده پارا چه هاغا پا تیر وقت کی شوی، لکمون چی وایو چی یاد کرا هاغ وقت چی فلانی کار شوی و. نجیناکم دا لفظ پا دری حصو کی تقسیم کرای، نجی نا او کم. نجی وای نجات تا بچکی دو تا، بیا پسی ناراغی نون او الف دا دے مطلب وی مونگ، او بیا دے کم تاسولا تاسوتا. نو نجیناکم نجات درکڑو مونگا تاسولا. من نا آلی فرعون، آل وائی کور والو تا، او هاغا خلق چیو خاص کس فالو کوی، یعنی پا هاغو پسی زی، نو هاغی تا آل وائی. نو پا دے وجہ چی مونگ درود شریف وایو، نو مونگ وایو علا آل محمد، دا سی وایو کنا، دا دے مطلب دے پا آل محمد باندی. نو آل فرعون مطلب آل فرعون. یسومونکم سوم وائی تکلیف ورکولو تا. پا اول سر کی یا راغلا ندے مطلب دے چی حقی کم تاسولا سو العذاب.
سو وائی خراب تا.
العذاب عذاب. یذبحونا ددے روٹ دے ذال با حا ددے نزبح جوڑی گی. پا اول سر کی یا دا نو حقی واو نونی پا خیر کے دے نو دا ججمع دا پار رازی. دلتا پا بابا نشد دے نو دا دے شد سرا پا خبر کی اگزاجوریشن رازی، شدت پا کی پیدا شی، یعنی دا دیر معنی پا کی رازی. یذبحونا پا ویلو کی ہم شدت تے او پا معنی کی ہم شدت رازی. ابنا اکم زامن ستاسو، دلتا دا ابنا جمع دا، دا ابنا چی دا نو دا جمع دا دا ابن، ابن وائی زویتا، کم ستاسو. ویستحیونا دا دے روٹ دے حا یا دا دے مطلب وی جوندی کول، او جوندی بے پری خود دے نیسا اکم. نیسا وائی خزو تا، لکا سورت النیسا چی دے کم ستاسو. وفی او پکی ذالکم پدی کی بلاؤن، پا عربی کی آزمائش توائی، پو پختو کی هم بلا دا مصیبت تا پارا مونگ استعمالو، او دلتا بلا آزمائش دے. نو امتحان او آزمائش هم یو مشکل کار وی، مصیبت وی. آزمائش پا یو خا کار کی هم کی دیشی، او پا یو بد کار کی هم کی دیشی، پا نعمت کی هم کی دیشی، او پا مصیبت کی هم کی دیشی. من نا ربکم ستاسو رب. عظیم دیر لوی. و اذ او چکلا فرقنا دا دے روٹ دے فا را قاف کم دا دے ندے. فرقنا اشلولو من بکم ستاسو دا پارا البحر بحر وائی سمندر تا او دریاب تا ہم وائی. انجیناکم فا یو حرف دے، انجی جدا لفظ دے، نا جدا دے، او کم جدا دے. دا فا مطلب دے بیا انجی نجات ورکلو، نا مونگ کم تاسولا. و اغرقنا او غرق المونگ آل فرعون، آل فرعون. و انتم او تاسو تنظرون، تاسو کتل. نون ضا را نظره دی د دې روډ روټ او دا وایي کتو ته او په اوله کې چې تا راغله نو د دې مطلب دی تاسو دلته نجینا هم راغی او انجینا هم راغی ٹھیک شوه په دواړو کې څه فرق دی په نجینا کې شدت دی نو په دې کې شدت دی ٹھیک شوه ځکه چې شد دی پی په دې کې د بار بار بچ کولو معنی راځي و اذ او چې کله وعدنا چې وعده وکړه مونږ اربعین اربع وایي سلورو ته او اربعین چې دی نو دا سلویښتو ته وایي لیلتن لیل خاص شپې ته وایي خو دلته کې ورځي ثم بیا اتخذتم جوړ کړو تاسو العجل اسخی مطلب د غوا بچی من بعده دا غینه پس دا غینه بعد وانتم او تاسو ظالمون ظالمان وای ثم بیا عفونا عفو وای معاف کولوتا عفو وای معاف کولوتا مونږ دعا هم کوو اللهم ان عفو کریم دا یو دعا مونږ کوو او دا معاف کړئ عنکم تاسو من بعد پس ذالک دا دینا لعلکم لا زکتی کم تاسو تشکرون تاسو شکر ادا کړئ پاول سر کی تا دا د دې مطلب دی تاسو روټی شین کاف او را دی شکر او واو نونی په اخر کې د جمع علامت دی نو تشکرون چې تاسو شکر ادا کړئ و اذ او چې کله بار بار اذ رازی د دې مطلب دی چې دا ټولې خبرې هغوی ته را یادولې کیږي آتی ورکړو نا مونږ موسی علیہ السلام له الکتاب کتاب مطلب تورات والفرقان او فرقان لعلکم زکه چې تاسو تهتدون چې تاسو هدایت بیا مومئ و اذ قال موسی او چې کله وویل موسی علیہ السلام لقومه لتا قومی قوم هی دهغو مطلب خپل قوم ته یا قومی ای زما قومه دا زما په کې د کوم ځای نه راغی نو دلته د میم د لاندې زیر دی او د دې سره یا وه هغه ډراپ شوي ده انکم ان بېشکه کوم تاسو ظلمتم ظلم وکړو تاسو انفسکم په خپلو نفسونو مطلب په خپل ځان باتخاذکم او دلته کې دا بی مطلب دی په وجه اتخاذ جوړولو اتخذهم جوړولو ته وایو کوم ستاسو العجل د سخي فتوبو پس توبو تاسو ټول توبه وکړئ الی طرف بارئکم الباری د الله تعالی نوم دی او د دې مطلب دی پیدا کول والا خالق کوم ستاسو مطلب د خپل خالق فقتلوا نقتل کړی انفسکم نفسونه ستاسو مطلب خپل ځانونه لکه مونږ چې وایو چې ستا بیگ نو بیا مونږ څه وایو چې ستا بیگ تو چت کړه نو چې کله مونږ دغه سره دغه بنده سره ډایرکټ خبره کوو نو مونږ وایو چې تو خپل بیگ اوچت کړه ذالکم خیرون ذالکم مطلب دی دلته دا ذالک او ذالکم چې دی نو دا دواړه یو شی دی خیرون بهتره ده لکم د پاره ستاسو عند پنزد بارئکم ستاسو د خالق فتابه بیا هغه مهربانه شو او ما تاسو ته ویلي وو چې هر کله د فتابه نه پس علا راشي یعنی د تابه نه پس یا فتابه داس قسم لفظونه راشي او د هغې نه پس علا راشي نو دا د الله د پاره وي او چې مخکې ترینه اله راشي نو هغه د انسان د پاره وي د دواړو فرق صفا واضحه دی نو الله تعالی مهربانه شو او د دې مطلب وي چې بیا هغو توبه قبوله کړه علیکم ستاسو انه بشک هغه هو هغه چې کله انه او هو راشي په اړه نو د دې مطلب وي چې هم هغه دی التواب ډیر زیات توبه قبلونکې یعنی بار بار توبه قبلوي الرحیم بار بار رحم کول والا و اذ قلتم او چې کله وې تاسو یا موسی اے موسی لن هرگز نه یعنی هیچ چرته نه نؤمن چې په اول سر کې نون راشي نو د دې مطلب وي مونږ به ایمان راوړو او حمزه میم نون آمنا د دینا او ایمان هم د دې روټ نه دی. نو مینو مون ایمان راوړو لکه د پارسته حتی تر دې چې نرا چې مون وګورو الله تعالی جهرتن په جهر یعنی ښکاره لکه فجر د سحر مونځ چې وي او د ماښام او ماسخوتن مونځونو ته جهري مونځونه وایي او دا مونځونه په تیاره کې کیږي ځکه چې امام په زوره تلاوت کوي نو په دغه مونځونو کې فاخذت نو په دغه مونځونو کې رایت نو دغې ته ځکه جهري مونځونه وایي چې په زوره پکې تلاوت کیږي فاخذت او کوم پس ونیولی تاسو الصاعقه د بجلی ګړزاري وانتم په دې حال کې چې تاسو تنظرون تاسو کتل ثم بعث اوچت کړی بعثنا اوچت کړی مونږ کوم تاسو بعثناکم مونږ اوچت کړی تاسو من بعد پس موتکم د مرګ نه پس لعلکم ځکه چې تاسو تشکرون تاسو شکر ادا کړئ وظللنا او د دې روټ دی و لام لام ذل وایي سوري ته نا مونږ علیکم په تاسو الغمامه دا وریځې ته وایي ګورئ وریځې دا هغه وریځې دي چې د هغې په وجه د نور شولې منع کوي نو د سوري کولو په معنی کې راځي او د دې وریځ نه باران نه کیږي دا صرف سوري جوړوي وانزلنا او نازل کړو مونږ علیکم په تاسو علیکم المن والسلوى من او سلوى دا به په تفسیر کې ګورو چې من او سلوى څه ته وایي کلو خورئ واو الفی په آخر کې دی نو دا د جمع مطلب ورکوي چې تاسو ټول خورئ من نه طیبات پاک څیزونه ما سو رزقناکم رزق درکړو نه مونږ کوم تاسو له وما او نه ظلمونا هغوی ظلم وکړو په مونږ دا ظلمو و دا ظلمو چې دی نو دا په اصل کې ظلمون و لیکن د دې نه نون غورځېدلی دی ځکه چې نا ورسره ولګېدو نو د دې مطلب دی چې هغوی ظلم وکړو بیا نا راغې په مونږ ولکن او لیکن کانو و هغوی انفسهم په خپلو نفسونو یظلمون هغوی ظلم کول واله و په اول سر کې یا راغله نو دا د هغوی دپاره راځي و اذ او چې کله قلنا وی مونږ ادخلو داخل شئ هذه په دې القریته کلي کې فکلو بیا خورئ منها د دې نه حیثو د کوم ځای نه چې شئتم د شاء مطلب وي په دې کې مطلب غوښتل نو شئتم غواړئ تاسو رغدن په یعنی چې څومره تاسو خوړل غواړئ یعنی په خپلې مرضۍ سره ودخلوا او داخل شي الباب په دروازه سجدا سجده کوئ وقولوا او وایه حطه بخنه غواړو نغفر لکم مونږ به وبخو د دې روټ دی غین ف ر او د دې نه استغفار دی لکم د پاره ستاسو خطایا خطاګانی کوم ستاسو و او سا ضرور نه مونږ اوس پاتې شو زا یا او دال زیات نو ضرور به مونږ ډېر ورکړو المحسنین دا جمع دی د محسن احسان کولو والا فبدل نو بدله یې کړه الذین هغه خلکو ظلمو چا چې ظلم کړی و قولا خبره غیر سوای الذی هغه غیر الذی په ځای د هغې قیله ویلی شوي و لهم هغوی ته فانزلنا نو نازل کړو مونږ علا په الذین هغه خلکو ولمو چا چې ظلم کړی و رجزا عذاب من السماء د آسمان نه بما په وجه د هغې چې کانو و هغوی کانو جمع دی د کانه یفسقون د دې روټ دی فا سین او قاف فسق وایي نافرمانۍ ته هغوی نافرمانی کوي فسق وایي ښکاره نافرمانۍ ته یعنی ښکاره ګناه کول چې د بنده نه سو شرم وي او نه یې حیا وي الحمدلله د دې ځای پورې ترجمه لستاسو اوس به انشاء الله مونږه د سورۃ البقره تفسیر کوو د آیت 49 نو واخله د 59 پوری. تاسو قصې اوریدل خوښوي که نه؟ او قصې خو د هر چا خوښې وي، نو نن یو قصه اورو. په قرآن پاک کې هم ډېرې قصې راغلي دي، لیکن د قرآن مجید قصې د عام قصو نه مختلفې دي، کومې چې موږ په ډرامو، افسانو او فلمونو کې ګورو. ځکه چې هغه قصې د دروغ وي، بیا هم موږ هغه ګورو او جاړو ورته، لیکن د قرآن قصه رښتینې قصه وي. او الله تعالی دا قصه د دې لپاره نه دي کړي چې هغه مونږ انټرټین کوي، لیکن هغه غواړي چې مونږ د دې نه سبق واخلو. مونږ وړو ته قصه وایو ولی، او په آخر کې بیا د هغې قصې شاته یو سبق وي. مونږ به وایو چې د دې قصې نه تا ته څه سبق میلاو شو. چې څومره هم قصې وي، نو د هغې نه مونږ ته پخپله سبق اخیستل دي چې مونږ څه پوه شو. او د الله تعالی یو خبره هم عبث نه ده، یعنی بیکاره نه ده. نو دلته هم چې کومې قصې بیان شوې دي، نو په هغې کې زموږ لپاره ډېرې د فائدې خبرې دي، ډېر سبقونه دي پکې. هسې خو په ویلو کې دا آیتونه ګران نه دي ستاسو د سبق، لیکن د دې نه سبق اخیستل چې دي، نو هغه زموږ مقصد دی. په یو تفسیر کې دا تاسو ښه په آرام سره ویلی شئ، یعنی زما مطلب دا دی چې که تاسو هسې قصه اورېدل غواړئ، نو دا خو تاسو په تفسیر کې هم کتی شئ. په اصل کې د دې آیتونو نه ځان له د عمل خبرې اخیستل دي، چې دلته ماته څه ویلي کېږي، دا خو زموږ د پوهې لپاره دي. چا چې دا کارونه وکړل، د هغوی وخت خو تیر شو. ځینې خلک وایي چې په قرآن کې خو د پخوانو خلکو قصې دي، نو ای بې وقفو، په اصل کې دا قصې تاسو ته د پوهه کولو دپاره شوي دي. دلته د انسان د پوهه کولو کوشش کېږي چې داسې کوی او داسې مه کوی. اوس ګورو چې په نننۍ قصه کې زموږ دپاره څه سبق دی. دا قصه شروع کېږي د یوسف علیه السلام نه. د یوسف علیه السلام د قصې تقریبا هر چا ته پته ده چې هغه په کوهي کې ارتو کړی و خپلو وروڼو، ټیک شوه؟ یعنی د خپلو وروڼو د لاسه هغه کوهي ته غورځولی شوی و، او بیا هغه په بازار کې خرڅ شو، او بیا هلته یو عزیز مصر راغی او هغه واخیستو او د هغو کره اوسېدو. لنډه خبره دا ده چې بیا هغه جیل ته لاړو، او بیا چې د جیل نه راووتو نو حکومت ورته میلاو شو، ځکه چې یو بادشاه خوب لیدلی و. یوسف علیه السلام د هغې تعبیر کړی و چې قحط به راځي، او بیا هغوی ته د هغې طریقه هم خیالي وه چې د قحط دپاره تاسو ته څنګه انتظام کول دي. او چې کله قحط راغی، نو د هغې سره خاوشه ټولې علاقې متاثرې شوې، یعنی د هغې اثر په ټولو علاقو باندې پرېوتو. او یوسف علیه السلام په هغه وخت په مصر کې یو غټ منیسټر و. هغه د خپل ملک انتظام په خپله کړی و. او دا قصه به انشاءالله مونږ په ډیټیل سره په صورت یوسف کې وایو. او چا چې دا قصه یې ویلې وي، نو هغوی ته ټوله پته ده چې یوسف علیه السلام څنګه ویزډم، یعنی د حکمت سره د خپل ملک انتظام کړی و. نو د هغو په ملک د قحط دومره اثر نه و، ځکه چې هغو د هغې لپاره انتظام کړی و، او د خوشه د علاقو نه به خلک راتلو او د دوی نه به خوراک غوښتو او خپلې علاقو ته به رسوو. دغه شان د یوسف علیه السلام خاندان والله هم په فلسطین کې پاتې شوي وو. نو د دو وروڼه راغلي وو د فلسطین نه مصر ته، ځکه چې یوسف علیه السلام خو په مصر کې و. او نن په نقشه باندې دا نومونه چې دي، نو دا لږ بدل دي، ټیک شوه؟ نو دا دوی چې وو، نو دوی په هغه ورځو کې په فلسطین کې وو، دا پلار وروڼه یې. او یوسف علیه السلام چې وو، نو دی په مصر کې وو. او بیا یوسف علیه السلام هغوی د خپل ځان سره په مصر کې پاتې کړل. تاسو داسې سوچ وکړئ د لږ ساعت لپاره، لکه چې موږ یو د یو ملک، ټیک شوه؟ او اوسېږو په بل ملک کې. نو دغه شان هغوی هم اوریجینلي د مصر نه وو، د مصر نه نه وو، بلکې هغوی د فلسطین نه راغلي وو او آباد شوي وو. او د هغوی سټیټس په مصر کې د ایمیګرانټس وو، مطلب مهاجر وو. او چونکه یوسف علیه السلام ډیر غټ منیسټر وو د هغو ملک، او د هغو ډیر په هغه ملک کې، او د هغو ډیر لوی نوم و، هلته ځکه چې هغو د قحط لپاره ډیر ښه تدبیر کړی و او قحط یې کنټرول کړی و. نو د هغو چې کوم یوولس وروڼه وو او پلار، نو هغوی ته د مصر سټیزنشپ میلاو شوی و. دا قصه زه تاسو ته په آسان لفظونو کې په نننی ورځو په ټرمینالوجي کې بیانوم، او ما تاسو ته د اسرائیل متعلق بن اسرائیل متعلق سویلی و چې هغه د چا لقب و، یعنی اسرائیل د چا لقب و؟ د یعقوب علیه السلام. نو دا یعقوب علیه السلام دولس زامن و، ټیک شوه؟ په دې کې یو یوسف علیه السلام و، بنیامین هم د دو خپل سکرور و، او دا نور لس رونه چې و نو دا د بلې مور و. نو دا ټول اوس په مصر کې اوسېدل، د هغه ځای اوسېدونکي و. د دې ډېر ښه سټېټس و، هر څه ورته میلاو شوي و، ځکه چې دا یوسف علیه السلام خاندان واله و، او د یوسف علیه السلام ډېر غټ احسان و په مصر والو. دوی ښه په مزه او چرچکي ژوند تېرېدو، ټیک شوه؟ یعنی اوس دوی چې دي نو دوی د فلسطین نه راغلل او د خپل ورور سره اوسېدل، نو د دوی ډېر زیات ښه حال و. هلته د وخت تېرېدو سره سره د دې آبادي سیوا شوه، او بیا په مصر باندې د چا قبضه شوه؟ د فرعون. فرعون به په هغه ورځو کې د مصر باچا ته ویلی شو. دا صرف د یو سړي نوم نه و، نو د فرعون چې کوم قوم و نو هغې ته به یې قبطي وې. نو هر څو هغوی واخیستل. فراینا یعنی فرعونان ډېر راغلي دي، مطلب دا یو سړی نه و، خو بلکې دا ټایټل و د چا؟ د مصر د بادشاه. فرعون به هغوی یادوو چې دا د خدای اوتار دی، الله دې معاف کړي. یعنی دې عقیدې داسې خرابې شوې وې لکه زموږ په ملکونو کې چې پریزیډنټس وي یا پرایم منسټرز وي. نو دغه شان د مصر بادشاه ته به هم فرعون ویلی شو. اوس په زرګونو کلونه تیر شو، اوس دوی دلته آباد دي. نو دوی ته به مونږ بني اسرائیل وایو، ځکه چې دا د اسرائیل اولاد دی، د یعقوب علیه السلام. د یوسف علیه السلام چې کوم یوولس ورونه وو او هغه په کوم شامل دی، د هغوی انوسی، د هغوی کړوسی پیدا شو، نو د هغوی آبادي سیوا شوه. چې کله یو قوم ډیریږي نو هغه ځای چې کوم مقامي خلک وي، نو د هغوی سره بیا فکر د دې خبرې وي چې هسې نه چې دوی دومره ډیر شي چې دوی په مونږ باندې غالب راشي، ٹھیک شوه؟ او بیا دوی په مونږ باندې حکومت شروع کړي. نو هم دا وجوه چې فرعون بیا د بني اسرائیلو بچی مړو کول شروع کړل. داسې کېږي که نه اکثر چې یو طرف ته د هغه ځای مقامي خلک وي او دویم طرف ته مهاجر وي، چې د بل ځای نه خلک راشي او هجرت یې کړی وي او راغلي وي. نو اکثر خلک دغه مهاجرو ته په بد نظر سره ګوري، یا خو د هغوی ژبه بدلوي یا یې رنګونه بدلوي. نو هغوی چرته هم د مقامي خلکو سره نه مکس کیږي. نو اوس د هغوی هم د بني اسرائیلو متعلق دا سوچ و چې دا د بل ځای نه راغلي خلک دي او دلته دومره په ترقۍ دي، د دوی آبادي هم زیاتیږي. اوس ورو ورو دوی تجابونه، نوکرۍ او ښه بزنسونه هم میلاویږي. نو هغه مقامي خلکو سره یره پیدا شوه چې دوی به اوس زموږ جابونه واخلي، زموږ بزنسونه به واخلي. نو بیا هغوی د داسې خلکو سره ډسکریمینیشن یعنی تعصب شروع کړو، او دوی له بیا وایټ کالر نوکرۍ یعنی جابز به نه ورکول. یعنی هغه کوم چې اوچتی عهدې والا یا سټیټس والا جابونه وي، نو هغه به ورله نه ورکول. نو دغه شان بني اسرائیل ته هم هغوی په ښکته باندې قتل شروع کړل، دوی غلامان کړل. اوس کو تاسو په روهینګا کې مسلمانانو ته وګورئ، هغوی څومره ښه اوسېدل. لیکن نن سبا ویلی شي چې دی هغه خلک وایي چې دی خو د دې ځای مقامي خلک دی نه، نو د هغوی سره یې بدسلوکي شروع کړه او هغوی یې وشړل. دغه شان په چاینا کې د مسلمانانو بد حال دی. نو دا څه نوې شی نه دی. دغه شان په ویډیوز کې سوالونه او جوابونه کېدل چې په هغې کې یو سړی و، هغه وایي چې په آسټرالیا کې د مسلمانانو تعداد دومره سیوا شو او هر ورځ سیوا کېږي، دوی بچي هم ډېر راوړي، او که په دې رفتار باندې دوی مطلب زیاتیږي، نو زه یریږم په دې خبره چې هسې نه چې دوی دلته شریعت نافذ کړي. نو دغه شان مقامي خلک د دې خبرې په وجه ډېر یریږي چې که د دې تعداد ډېر شي نو دوی به په مونږ باندې غلبه بیا مونی. نو هم دا قصه د مصر وه. اوس لږه شان تاسو ته اندازه وشوه چې په هر ملک کې د ایمیګرنټس څه حال وي، او د ایمیګرنټس بیا څنګه فیلینګز وي، یعنی هغوی څه محسوسوي. نو اوس به انشاءالله مونږ خپل سبق وایو، دا لږ شان بیکګراوند ما تاسو ته بیان کړو چې تاسو بیا په دې آیتونو په اسانه باندې پوه شئ انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیت یو کم پنځوستم راوباسئ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او یاد کړئ هغه وخت چې کله مونږ تاسو له د آل فرعون نه نجات درکړو. اوس دا خبره چاته کیږي چې یاد کړئ چې مونږ تاسو له نجات درکړو؟ دا خبره چاته ایډریس شوې ده؟ دا یهود مدینه ته. دا آیتونه نازلېدل او یهود مدینه ته ویلې کیږي چې ګورئ مونږ تاسو له نجات درکړی وو. نو که تاسو سوچ وکړئ نو د مدینې یهود له خو نجات نه و ورکړی شوی د فرعون نه. فرعون خو چېرته ډېر پخوا تېر شوی و. دلته خو د دې خبرې 2000 کاله شوي وو. دلته نه جینا کوم استعمال شوی دی، او ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو چې کوم احسان ستاسو په پلار نیکو باندې شوی وي نو هغه احسان په اصل کې په تاسو باندې هم وي. که تاسو چېرته د قرآن دعاګانې ویلي وي نو په هغې کې یو دعا د سلیمان علیه السلام هم ده: رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. اے الله، تو مال توفیق راکړی چې ستا د هغه نعمت شکر ادا کړم کوم چې تا په ما باندې کړی دی او زما په مور او پلار دې کړی دی. ځکه چې ستاسو په مور او پلار کوم نعمتونه وي که نه، نو د هغې میوه څوک خوري؟ که د چا مور او پلار یا ابا چې دا ډېر مالداران وي نو د هغې فایده چا ته میلاویږي؟ د هغوی اولاد ته. یو مور او پلار وو، ډېر علم واله وو، دیندار وو، نو هغوی خپل اولاد په دین کې ولګول. نو د مور او پلار د نعمتونو میوه ډایرکټ اولاد ته او را روان نسلونو ته میلاویږي. نو ځکه ورته الله تعالی فرمایي چې دا تاسو نن په کوم مقام یې، نو د هغې وجه دا ده چې تاسو له الله تعالی نجات درکړی وو، مطلب ستاسو آبا او اجداد له. نو نجیناکم، تاسو له نجات درکړی وو. یاد کړئ چې څنګه الله تعالی تاسو بچ کړی وی د آل فرعون نه. آل فرعون څوک وو؟ د آل فرعون چې څومره هم قوم وو، لښکر وو، فوج وو، داغو وزیران، داغو مشیران، یعنی چې څومره هم داغو سره شریک وو په عقیده کې، نو هغوی ته به قبطي قوم وي. هغوی یعنی دا قبطي خلک چې وو، دا جدا خلک وو، ټیک شو؟ او یو طرف ته او بني اسرائیل وو، ټیک شو؟ او هغوی څوک وو؟ قبطي چې دي، نو دا د دې سپیلنګ چې دی نو قاف با پا، ټیک شو؟ اوله قاف دی، بیا با راځي، بیا پا. نو یسومونکم، هغوی به تکلیف درکوو تاسو له. څه به یې کول؟ سوء العذاب. سوء وای خراب ته، او عذاب وای عذاب ته، یعنی خراب عذاب به یې ورکوو. سوء عذاب به یې ورله ورکوو، یعنی د هیڅ څیز موقع دوی له نه ورکوله. په دوی باندې به یې سخت سخت کارونه کول، لوی لوی عمارتونه به یې په دوی جوړول. د دوی حالت ډېر خراب شوی وو، دی هلته غلامان وو. ښه، اوس تاسو ما ته ویلی شئ چې دا خلک څوک وو؟ بني اسرائیل څوک وو چې د هغوی نه غلامان جوړ کړي وو؟ ها، تاسو ما ته دا خبره کولی شئ؟ لکه نن چې مونږ وایو د سیدانو په باره کې چې کوم اصلي سیدان دي، نو تاسو داسې فرض کړئ چې بني اسرائیل هم سید وو، د پیغمبرانو اولاد وو. او دا معمولی خبره نه ده، یعنی په مونږ کې یو کس هم دا دعوه نشي کولی چې مونږ د پیغمبرانو اولاد یو، صرف هغه چې اصلي سیدان دي. او هغوی د یعقوب علیه السلام، د اسحاق علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام اولاد وو، ټیک نه؟ د یعقوب علیه السلام د 12 زامنو اولاد را روان وو، او اوس دوی شپږ لکه جوړ شو. او چې کله د دوی دومره آبادي سیوا شوه، نو د دوی نه به یې داسې کارونه اخیستل چې هغه ډېر ښکته قسم کارونه وو، او په هغې کې ډېر محنت او مشقت وو. او دوی له به یې ډېره لږه پیسه ورکوله. لکه نن سبا چې کانسنټریشن کیمپس دي، هلته دوی خلک بند کړي، د دوی د مذهب په وجه د دوی د تنګولو کوششونه کیږي. نو د هغوی د ټورچر څه طریقې وي؟ هغوی وی چې دا خلک ډېر زیاتیږي، نو په دوی باندې ظلمونه شروع کړل. یذبحون ابناءکم، چې کومه ښځه به پرېګننت شوه نو په هغې باندې به یې ګارډز ولګول، ټیک شوه؟ او هغوی به او هغه دایی به هم ورسره وه، او چې کله به د هغې بچی پیدا شو نو هغه به یې ذبح کړو. نو په یذبحون کې دوه با دي، او په دې کې شدت دی، یعنی د دې دا معنی ده چې دا کار به دوی بار بار کوو، او دا لفظ ذبحه چې دی دا به یې په ډېره خرابه طریقه سره کول، سخت تکلیف به یې ول ورکوو، یعنی دا بیبیز به هغوی ذبح کول، حلالول به یې. مونږ وایو چې په دنیا کې ډېر غټ ظلم دی، نو دا ولنی دور نه دی د ظلم. تاریخ وګورئ، د ظلم داسې داستانونه دي، داسې قصې دي چې د بنده روح اورپیږي. که په یو معصوم بیبی باندې څه تکلیف وي، نو په هغو باندې د خلکو ډېر غټ ترس کیږي. که څوک یو معصوم وهي یا یې وغورځوي، نو بنده څومره خفه شي او تکلیف ورته میلاو شي. او چرته د یو ماشوم ذبح کول او یو نه، په بعضي روایتونو کې راځي چې 12,000 بچي هغو قتل کړي وو، او په بعضي ځایونو کې راځي چې
10,000 کم ګڼي، 100,000 ماشومان هغو قتل کړي وو. نو تقریبا 100,000 واړو، نو دا سوړو کې خبره نه ده. د دې نه تاسو د بني اسرائیلو د بې وسۍ او د لاچارۍ پته لګولی شئ.
چې د هغوی د بې وسۍ به څو عالم وو، چې د هغوی سره دا هر څه کیږي، لیکن هغوی مجبوره دي او هیڅ هم نشي کولی. د هغو ورځو چې کوم پولیس وو، نو هغوی به راتلل او په زبردستۍ باندې به دوی بوتلل، او مجال دی چې چا څه ویلی وي. لکه د نن زمانې مسلمانان دومره بې وسه دي چې که د هغوی سره خلک هر څه هم کوي، نو څوک هیڅ هم نشي کولی. تماشه خلک ګوري، هغوی خبره د هغوی خبره څوک نه مني، نه د هغوی څوک خبر اخیستو واله شته، نه یې څوک لیدو واله شته. همدغه شان بې وسي د اسرائیل وه. ټیک شوه. ويستحيون نساءكم، اوس دلته په کار ده چې راغلی وې چې ويستحيون بناتكم، چې ستاسو لوڼه به یې پرېښودې، لیکن دلته راغلی دي چې نساءكم. نساء یو بالغې ښځې ته وایي، یعنی که لوڼه یې پرېښودې نو دا خو به یو ښه خبره وه، لیکن دلته ویلی شوي دي چې ويستحيون نساءكم،
نو داسې ولې راغلي دي؟
تاسو پوه شوئ په دې خبره؟ ځکه چې د زوی مؤنث لور وي که نه، لیکن راغلی دي چې نساءکم. تاسو په خپله هم سوچ کوئ چې کله د ښځې خبره راشي، نو د سړي لپاره ډېره د غیرت خبره وي، یعنی ښځې به یې ژوندۍ ساتلې چې دوی به زموږ لونډۍ یعنی وینځې وي، د هغوی نه به یې خدمت اخستو. او سوچ کوئ چې دا ښځې څوک دي چې دوی وینځې جوړې کړي دي؟ دا د پیغمبرانو اولاد دی، او څنګه د هغوی هیڅ عزت نشته، نه د هغوی سره اوسېدو حق دی او نه د هغوی عزت محفوظه دی. دوه څیزونه وي که نه، مال خو شته دی نه د هغوی سره، صرف خپل ژوندونه نه دي او عزت دی ورسره. او عزت چې دی د دې د انسان سره ډېر فکر وي، نو نسل کشي یعنی دا بچی به یو کال مړ کول او یو کال به نه کول، بار بار به دا کار کوو، او د یو قوم د پاره د ټولو نه تکلیف والا خبره بل څه کیدی شي چې د هغوی ښځې په زبردستۍ سره خلک بوزي، او چې څه مرضي وي نو هغه ورسره کوي، هغوی خپلې وینځې جوړې کړې. د یو قوم د پاره دا څومره د غیرت خبره خبره ده، لیکن بیا هم هغوی مجبوره وو، هیڅ نشو کولی. او د دې نه تاسو ته پته لګېدی شي چې د هغوی حالت څومره غورځېدلی و، هغوی څومره ښکته شوي وو، د کوم ځای نه هغوی شروع کړې وه او کوم ځای ته ورسېدل. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې په تاسو کې به هم هغه ټول حالات راځي چې په نورو قومونو باندې تیر شوي دي. تاسو ګورئ، ښځې لوټ کیږي، بچي مړ کیږي، او د هغوی سره څومره ظلمونه کیږي. کانسنټریشن کیمپس جوړ شوي دي، لیکن مسلمانان دي چې خاموش ناست دي، بالکل خاموش دي، تماشه کوي. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، پدې کې ستاسو د پاره د رب د طرف نه ډېر غټ آزمایش وو، ډېر غټ آزمایش وو. ظاهره ده چې ډېر غټ امتحان وو. نو ولې وو؟ دا بني اسرائیل په هوش کې راوستل، یعنی الله تعالی د څه دپاره چوز کړي وی؟ تاسو د پیغمبرانو اولاد وی، تاسو ته څه کول وو؟ هغه ابراهیم علیه السلام چې ټول بوتان مات کړي وو، هغوی څومره قربانۍ ورکړي وی، او تاسو کوم خوا ورسېدئ؟ تاسو اولاد د چا یې؟ د اسحاق علیه السلام، د یعقوب علیه السلام، او تاسو په سو حال شوی. دا څومره غټ ازمایش و. او مفسرین دا هم وایي چې دا هم ازمایش کیدی شي چې نجیناکم، دا موږ چې تاسو له نجات درکړو نو په دې کې ډیر غټ ازمایش دی. ښه، نو ولې په ښه سیزونو کې هم چرته ازمایش و؟ وي، موږ وایو چې نه نه، موږ خو صرف خرابو سیزونو ته ازمایش وایو، حالانکه په ښه سیزونو کې هم ټیسټ وي. ٹھیک شوا، یعنی یو نعمت چې انسان ته میلاو شي نو د هغې په وجه هم انسان ازمایش کیږي. ٹھیک شوا، الله تعالی فرمایلی دی په قرآن کې چې بلا یعنی په حسنات کې هم وي او په سیئات کې هم وي. حسنات پیژنئ که نه، یعنی ښه کارونه، او سیئات چې دي نو دا بد کارونه وي. نو داسې نه ده چې په نجات کې هم ټیسټ دی. ٹھیک شوا، یعنی هغې له الله تعالی نجات ورکړو، لیکن دا هم یو ټیسټ و، ازمایش و، چې پته ولګي چې انسان څو کوي، په هغو کې څومره عاجزي ده، چرته بل ته خو په کم نظر نه ګوري. نو نعمت هم ازمایش وي، لیکن انسان ته چې کله نعمت میلاو شي نو هغه په دې خبره نه پوهیږي چې دا زما ټیسټ دی. او دا د الله تعالی غټ کرم و چې هغوی ته نجات میلاو شو. تاسو لږ شان سوچ وکړئ د مسلمانانو په باره کې چې د هغوی سره سو چلونه کیږي، لکه د کشمیر مسلمانان واخلئ، فلسطین واله واخلئ، روهینګا واله مسلمانان واخلئ، د هغوی متعلق سوچ وکړئ. او بیا دا سوچ وکړئ چې هغوی هم د دغه ټورچر نه تیرېدل، او کلونه تیر شو نو الله تعالی وفرمایل چې موږ نجات ورکړو. او بلا مطلب ازمایش د چا د طرف نه وي، میر ربکم، ستاسو د رب د طرف نه. ټیسټ ولی د بنده نه اغستی کیږي؟ د انسان ازمایش دپاره، د هغو د پروموټ کولو دپاره، یعنی هغو له د ترقۍ ورکولو دپاره. نو هم دا د ټیسټ مقصد وي. د هغې مطلب دا نه وي چې بندیان فیل شي او خلک ترینه مزه واخلي. خلکو ته د پوهه کولو دپاره یا د څو خیلو دپاره هم ټیسټ راځي. د سیسیز د تیارولو دپاره ټیسټ اخستی کیږي. په میډیکل کې د یو بچی ټیسټ واغستی شي چې هغه ډاکټر جوړ شي. او په قومونو کې به دا نمونه ټیسټ راځي، خو خبره دا ده چې هغوی د دې ټیسټ نه سیزده کوي.